بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو زمون سلامونه او نیک هلی و منای. نن د جمعې ورځ د 1400 دریم هجرین مریز کال د مرغومی د میاشتې 23 د 1400 شپږ څلوېښتم هجری قمری کال د رجب د میاشتې 14 او د 2015 میلادی کال د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده. خواګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا یې سیاسي تبصره لرو چې د غزې په جنگ کې د اوربند پایلو ارزونه نومیږي. ورپسې به د شیرو شکرو پروګرام درته وړاندې شي. بیا به د ترکیې هیواد لخوا د پارسي ژبې د ټلویزیون چینل د جوړېدا په هکله ځانګړې وینا درته وړاندې کړو، او په آخر کې به تلپاتې خوشبو یونیس پروګرام درته وړاندې شي. خواګور دنکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی شئ، او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک او ادرس دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران او د روسیې ولسمشران نن د سوریې او د فلسطین په هکله خبرې کوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزیر د ایران له سفیر سره خبرې کړې، او د پاکستان د بګن سیمې خلکو د پارچنار د توري کام د ټرکونو په کاروان پرون بیا حمله کړې ده. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ایران او د روسیې ولسمشران نن د سوریې او د فلسطین په هکله خبرې کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د روسیې کریمینل ماڼۍ نن وویل د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ماسکو کې په خپلو خبرو کې په دوه اړخیز اړیکو سربیره د سوریې د حالت، د فلسطین او د اسرائیل رژیم، د کافکاسیمی د مسایلو او د ځینو نورو موضوعګانو په هکله خبرې کوي. د کریملین ماڼۍ په پرونی بیانیه کې ویل شوی دی، هیله کیږي چې د ایران او د روسیې د ولسمشرانو خبرې اترې د سیمې او د دنیا د دلچسپۍ وړ مهمو موضوعګانو په هکله غور وکړي، او په دغو خبرو کې به د ایران د اټومي پروګرام په باره کې هم د نظر تبادله وشي. د کریملین ماڼۍ وویل د ایران او د روسیې ولسمشران په نن ورځې کتنې کې د غراض د یو اړخیزه غیر قانوني بایکاټونو پر ضد او د منصفانه څو قطبین نړیوال نظم د ملاتړ کولو په شمول په نړیوال ډګر کې خپل اقدامات غږمله کوي. د کریملین ماڼۍ بیانیه وایي چې ایران او مسکو په دوه اړخیزه تجارت کې 6.5% راکړه ورکړه په خپلو ملي کرنسیو ترسره کوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان به نن د دوه اړخیز اړیکو د پراخولو او د تهران او مسکو ترمنځ د جامع موافقې د لاسلیک کولو لپاره روسیې ته ولاړ شي. د ایران ولسمشر پزشکیان دغه را تاجکستان ته هم دوه ورځنی سفر لرلی او نن بله تاجکستان څخه روسیې ته ورشي. د ایران ولسمشر پزشکیان تاجکستان ته په سفر کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په نور پراخولو ټینګار کړی دی. د طالبانو د امیر روغتیا وزیر په کابل کې د ایران له سفیر سره لیدلی. زمون خبریال راپور کړی، د طالبانو د امیر روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی په افغانستان کې د ایران له سفیر علی رضا بیگدلی سره په خپل کاري دفتر کې لیدلی دی. دواړو لوریو پرون پنځشنبه ورځ په کابل او بامیان کې د جوړیدونکو روغتونونو د چارو پر بیا پیل، د درملو د کیفیت، تولید او اړوند برخو کې د هوکړه لیک د پلي کولو ترڅنګ د روغتیا په برخه کې په دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړې دي. نور جلال جلالی د روغتیا په برخه کې له ایران سره دوه اړخیز اړیکې مهمې وبللې او زیاته کړې ده چې په هیواد کې د روغتیایي سیستم پیاوړتیا په موخه کیفیت د لرونکو درملو او عصري طبي تجهیزاتو ته اړتیا لري. په کابل کې د ایران سفیر هم د روغتیا په برخه کې د زیاتې همکارۍ ډاډ څرګند کړی دی. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدا وروسته د هیواد روغتیایي سیستم له ګڼو ننګونو سره مخامخ شوی دی، خو اوس یې طالبان سمولو هڅه کوي او ایران په دې زمینه کې له افغانستان سره هر ډول مرستې ته تیار دی. د پاکستان د بګن سیمې خلکو بیا د پاره چنار د ګاډو په کاروان برید کړی. زمون خبریال راپور کړی پرون د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د کورمې په بګن او مندورای سیمو کې هلې سنتو او د دوی ملګرو ترهګرو کسانو د بری کورمې د توری کام د ټرکونو په کاروان چې خوراکي شیان په کې بار و د درنو او د سپکو وسلو حمله وکړه چې له کابل تر اوسه یو کس وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل شوي هم دي. د بګن او د مندورای سیمو خلکو د توریکام د ټرکونو په کاروان باندې ډزو سربیره هغوی ته ورونه هم واچول او په کبار سامانونه هم چورتلان کړل او خپلو کورونو ته یوړل. ویل کېږي چې د بګن او د مندورای سیمو ښځو هم د توریکام د سامانونو په چورتلان کولو کې برخه اخیستې ده. د پاکستان د کورمې د توری او بګن او بنګخ قبیلو خلک او مشران وایي چې موږ سره دغه ټول ظلمونه د هیواد پوځ او جاسوسۍ دره ISI کوي، ځکه چې دوی اهل سنتو او ټیرورستي ډلو ته پورا پورا زاده ورکړی ده چې د توری کام پر مخ د ټل پاره چنار لاره بنده وستي او د توری کام پر غړیو حمله وکړي او سامانونه یې چور تلان کړي. له تیرو څه د پاسه سلو ورځو راهاسې د پاکستان د بری کورمې د توری او د بنګخ قبیلو پر مخ د ټل پارچینار لاړه تړل شوې ده او په پارچینار او شاوخوا شیمیسته سیمو کې خوراکي شیان او دوایانې په کامل ډول ختمې شوې دي او ډیر مریضان د دوایانو د نشتون له کبله مړه شوي هم دي. د پاکستان د بری کورمې په پارچینار او شاوخوا سیمو کې د قحطۍ په شان حالت دی او خلک له ډیرو مشکلاتو او مصیبتونو سره مخامخ دي. د پارچینار خلکو اوس فیصله کړې ده چې خپل پر یاد ملګرو ملتونو ته ورسوي. دغه راز د پاکستان رسنۍ او میډیا هم د پارچینار د خلکو د مشکلاتو او د مصیبتونو په حق لغلی ده او هیڅ خبره نه کوي. د ویلو ده چې د پاکستان د کورمې د بګن او د مندورای سیمو خلکو د پوځي عسکرو او پولیسو په موجودګۍ سره د توری کام د ټرکونو په کاروان حمله کړې ده او په کې بار سامانونه لوټ کړي چې د دې په هکله ویډیوګانې او تصویرونه هم شته. د فلسطین حماس غورځنګ د اسرایلو د لومړي وزیر اداګانې بیا اساسه وبللې. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د فلسطین د حماس غورځنګ ویان عزت الرشک د اوربن موافقه ته د دغه غورځنګ د بې پامۍ په باره کې د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو اداګانې بیا اساسه وبللې. هغه د صهیونیست رژیم او د حماس غورځنګ ترمیان د اوربن موافقه ته د حماس د بې پامۍ کولو په باره کې د اسرائیل رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو اداګانو ته په غبرګون کې وویل حماس غورځنګ د اوربن هغه موافقه ته چې منځګړو هیوادونو په تیره ورځ اعلان کړ پایبند دی. د حماس غورځنګ لوړ رتبه غړي سامی ابو زهری هم د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو اداګانو ته په ځواب کې ټینګار وکړ د حماس غورځنګ لخوا د اوربند موافقې له ځینو مادو څخه د شاتګ په باره کې د نتنیاهو اداګانې بې اساسه دي. د صهیونیست رژیم رسنیو پرون د لومړي وزیر نتنیاهو د دفتر په کال وویل لومړی وزیر ادا کوي چې حماس غورځنګ د اوربند د موافقې له ځینو مادو څخه شاته کړی دی، خو حقیقت دا دی چې دغه ادا باید په اخري شیبو کې د کلنګ او د باج د اخیستلو لپاره یوه هڅه وګڼو. د فلسطین د حماس غورځنګ او د اسرائیلو ترمیان د اوربند موافقه له راتلونکې یک شنبې ورځې څخه پیلیږي او د دغه هوکړې پر اساس حماس غورځنګ به د زرګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدا په بدل کې درې دېرش صهیونیستي بندیان خوشي کړي. د اسرائیل رژیم له 2023 میلادي کال راهیسې د امریکا او د نورو اروپایي هیوادونو په ملاتړ سره د غازې ترنګې پر ضد ورنکار جنگ ته دوام ورکړی چې له کابل یې تر اوسه له 640,000 څخه زیات کسان شهیدان او له 110,000 څخه ډیر کسان ژوبل شوي هم دي. د اسرائیل رژیم همیشه لخپل ژوند د تختیدا عادت لري. ایرنه خبری اژانس راپور کړی د لبنان ولسمشر جوزف اون د خپل هیواد په جنوب باندې د صهیونیست رژیم تیرې ته په اشاره سره هغه د اوربند موافقې د خلاف ارزښت کارا نه خو بلل او وی ویل اسرائیل دښمن لخپل ژوند څخه د تختی عادت لري. هغه د فلسطین په غزې ترنګ کې د اوربند موافقې په هر کلی کار سره ټینګار وکړ. د دغه موافقې اجرا کول د څارونکو هیوادونو تعقیب ته ضرورت لري ځکه چې اسرائیل د ژمنو د خلاف ارزښت کولو عادت لري. جوزپون بیا زیاته کړه د لبنان په جنوب باندې حمله او د اوربند خلاف ارزښت لخپل ژمنو د اسرائیلي دښمن د تختیدا ښکاره مصداق دی. د لبنان ولسمشر جوزپون دغه راز په نړیوالو پریکړه لیکونو باندې استناد سره د خپلواک هیواد جوړولو لپاره د فلسطینیانو په حق باندې ټینګار سره وویل، موږ د نړیوالو پریکړه لیکونو پر اساس د خپلواک هیواد لرلو لپاره د فلسطینیانو په حق باندې ټینګار کوو. د عراق پارلیمان د امریکا له لاسوهنې سره مخالفت کړی. هیڅ نه خبری اژانس راپور کړی د عراق د پارلیمان د بهرنۍ اړیکو کمیټې د امریکا د خارجه وزارت بیانیې ته چې د عراق پارلیمان د بودیجې د لایحې په تصویبولو کې چټکتیا کوله او د اربیل او د بغداد ترمنځ د نظرونو د ختمولو ته هڅولې و غبرګون وښوده. د عراق د پارلیمان د خارجي اړیکو د کمیټې غړي مختار الموسوي د عراق د بودیجې په بحث کې د امریکا د خارجه وزارت بیانیا د بغداد په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله او وی ویل د امریکا دغه اقدام ښکاره لاسوهنه او د نه منلو وړ چاره ده او د هغه په هکله چوپ نه شو پاتې کیدلی او له دې قبله باید په رسمي ډول د عراق د مشهورو سیاسي شخصیتونو پارلیمان او د حکومت له اړونده مسؤلانو څخه رد کړی شي. الموسوي په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د بغداد او د اربیل ترمنځ د تیلو او د مالي نظرونو اختلاف د ایران د عراق کورنۍ مسله او موضوع ده او په دې موضوع کې د هیڅ خارجي هیواد لاسوهنه سمه نه ده وویل. دغه لاسوهنه د اختلافاتو د زیاتېدا سبب ګرځي او پر دې اساس د امریکا خارجه وزارت باید په دغه موضوع کې لاسوهنه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر د جنوري په 15 نیټه په یو لړ څرګندونو کې د عراق له پارلیمان څخه غوښتي وو چې ژر تر ژره د هیواد د بودیجې لایحه تصویب کړي. د فرانسې په پارلیمان کې لومړي وزیر ته د نه باورۍ ماتې وخوړله. زمون خبریال راپور کړی د فرانسې پارلیمان پرون لومړي وزیر فرانسوا بایرو ته د باور رای ورکړه او د سوشالیست ګوند پلان له ماتې سره مخامخ شو. دا د فرانسې د لومړي وزیر فرانسوا بایرو د حکومت لپاره لومړنی ازمیښت او د ملي اجتماع سرزوري خیپالګون چې مشرای مارین لوپین کوي ویلی وو چې د دغه پلان ملاتړ نه کوي. دغه پلان د پارلیمان 230 رای ته ضرورت درلود چې د فرانسوا بایرو د حکومت د نسکورېدا سبب شي، خو یوازې 131 استازو دغه پلان ته مثبت رای ورکړي. د فرانسوا بایرو حکومت په پارلیمان کې د سوشالیست ګوند د باور رای د تر پلان له خطر څخه له وتلو سره سره هماغه راز کمزور حکومت ګڼل کیږي او د روان میلادي کال د مالی بودیجې د تصویب لپاره له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی. د نه باور رای پلان چې د سوشالیست ګوند لخوا وړاندې شوی دی د فرانسوا بایرو له حکومت څخه د دغه ګوند د ملاتړ د دوام په هکله یو شمېر شکونه رامنځته کړي دي. د فرانسې لومړی وزیر فرانسوا بایرو هیله مند دی چې د سوشالیست ګوند په مرستې سره وکولی شي خپل حکومت ته دوام ورکړي او د خپل فعالیت د دوام لپاره د ملي اجتماع ګوند ملاتړ ته هیڅ ضرورت ونه لري. په تیر میلادي کال کې د فرانسې سیاسي جوړښت له بېثباتۍ سره مخامخ و او دغو بدلونونو د دغه هیواد په بازارونو باندې منفي اغیز درلود. د فرانسې ولسمشر مانوئل ماکرون د تیرې لیندې میاشتې په 23 نیټه په یو حکم کې 53 منځلارې سیاستوال فرانسوا بایرو د دغه هیواد د لومړي وزیر په توګه وټاکه او هغه ته د نوې کابینې د جوړولو کار ور وسپاره. د اسرائیل د کورونی امنیت وزیر له حماس سره موافقه بده وبلله. ایرنه خبری اژانس راپور کړی د صهیونیست رژیم د داخلي امنیت سرزوري وزیر ایتمار بن ګویر پرون په وی خبر پاڼه کې ویل، له غزې ترنګ سره دوربند موافقه شرمون کې دا نیمګړتیا لري او موږ به په یهود عظمت ګوند کې خپل استعفا ورکړو. هغه له حماس غورځنګ سره د اسرائیلو د اوربند په موافقې باندې نیوکې سره وویل، دغه موافقه بده موافقه ده چې پکې د سلګونو ورانکارو او د قاتلانو بندیانو خوشي کېدل شامل دي. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهرنه پښتو خبرونه اورئ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې د فلسطین د غزې په جنگ کې د اوربند د پایلو ارزونه نومیږي. د اوربند منلو په باره کې د حماس ورزنګ له رسمي اعلان او د غزې د جنگ د ختمېدا د بهیر له پیل سره په سیمه کې ټول میدانی او سیاسي بدلونونه د دغو پیښو تر اغېز لاندې ورغلي دي. سیهونیست رژیم د 2023 میلادي کال د اکتوبر لومې نیټې د امریکا په ملاتړ سره د غزې پر ضد 15 میاشتنۍ وحشیانه جګړه پیل کړې ده چې د زیاتو ورنیو وژونکو لوږې او د ماشومان او د ښځو په شمول د لسګونو زرو فلسطینیانو د مرګ ژوبلې لامل شوې ده. فلسطینیانو د مقاومت له بریا څخه خوشحالي څرګنده کړې ده. د فلسطین حماس ورزنګ وویل چې اوربند د فلسطین د ولس او د مقاومت د مبارزینو د بېساري زغم او د مقاومت په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. دغه غورځنګ ویلي دی چې موږ د غزې د مضبوط او صبرناکو خلکو پر ضد د سهونیستي دښمن د یرغلونو او د وینو د تویولو د بندولو په هدف اوربند منلی. د فلسطین حماس غورځنګ او اسرائیلو رژیم ترمیان د اوربند له رسمي اعلان سره سم په ټولنیزو رسنیو کې هم د غزې بریالی شوه تر عنوان لاندې پوسټونه خورا زیات شوي دي. که څه هم دغه اوربند د سیمې او دنیا د ولسونو او د فلسطینیانو له هرکلی سره مخامخ شوی دی، لیکن په نیوکي ټاټوبو کې سهونستانو دغه اوربند د اسرائیلو د ماتې په معنا بللی او په لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه په کابینې سخت نیوکې کړي دي. تونلاری سهونستانو دغه هوکړې ته په اشاره سره ویلي دي نتنیاهو د حماس ورڅنګ په وړاندې د ماتې هوکړه لاسلیک کړې ده. د دغه موافقې له ټولو مهمو موضوع د اسیرانو او د دوامدار اوربند په حق لده. ټاکل شوی ده ټول سهونیستي اسیران من جمله د هغو د بندیانو مړي چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی سهونیست رژیم ته وسپارل شي. سهونیست رژیم به هم فلسطیني بندیان خوشي کړي دغه چارې د اوربند په لومړۍ ورځ یعنی د یکشنبې په ورځ بیا ترسره شي. د دې هوکړې په چوکاټ کې دواړو لورو موافقه کړې ده چې دایمي اوربند وکړي، له غزې څخه سهونیستي ځواکونه ووځي، د غزې د بیا رغونې چارې پیل شي او څلورم دا چې غزې ته تلونکي لارې بیرته خلاصې شي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهرنه پښتو خبرونه اورئ.
شیر و شکر.
د شیر و شکر پروگرام او د فارسی د شعر و ادبیاتو مینوالو سلامونه. د شیر و شکر پروگرام له ادبی فرهنګي ټولګي سره از دورانه او زما ګران همکاره
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو. په دې پروگرام کې د پاکستان د تکړه شاعر علامه اقبال په اړه در سره غږیږو او هڅه کوو په دې پروگرام کې د دغه تکړه ادیب په اړه وړاندې شوی مطالب درته بشپړ کړو او یوې پایلې ته ورسیږو. بې له شکه د علامه اقبال لاهوري په اړه خبرې کول ساعتونه ساعتونه وخت غواړي، خو موږ په شعر و شکر کې هڅه وکړه د دغه ادیب د آثارو په ځینو ځانګړنو در سره وغږیږو. په نننی پروګرام کې به بیا هم د هغوی په اړه ورستی معلومات درته وړاندې شي او د خبرونې په دویمې برخې کې به د ټکو د زده کولو او متن لوستلو برخه وورې. ستاسو د ملګرتیا په هیله. لکه چې تاسو ته پته ده، موږ معمولا په هر پروګرام کې یو پوښتنه مطرحوو او د کارپوهنې په برخه کې له یو اقبال پیژندې غواړو چې په دې اړه زموږ قدرمنو اورېدونکو ته معلومات وړاندې کړي. نننۍ پوښتنه دا ده چې آیا د علامه اقبال آثار او شعرونه په پښتو ژبه ژباړل شوي دي؟ په دې اړه زو پاکستان ته د پښتو د تکړه لیکوال پروفیسر ډاکټر محمد زبیر حسرت نه په دې اړه پوښتنه کوو. حسرت صاحب، تر اوسه د علامه اقبال کوم آثار په پښتو ژباړل شوي دي؟
السلام علیکم عبدالرحیم صاحب، تاسو ډېر زیاته مننه چې زمانم دا پوښتنه وکړه چې د علامه اقبال کم کم کتابونه پښتو کې کوم کوم شاعرانو ترجمه کړی دي. نو ظاهره خبره ده چې کم اثرات د برصغیر په شاعرانو باندې د علامه اقبال خواره دي، نو هغه د پښتو په شاعرانو باندې هم یو فطري خبره ده. او دا ای وجه دا چې لکه دا و دوران دا چې او چې هغه د برصغیر کې د آزادۍ د پاره کوم تحریکونه چلیدل، نو دا شاعر پاهې کې ډېر لوی کار او زیار کردار ادا کړی دی. نو د علامه اقبال د ټولو کتابونو تقریبا په پښتو ژبه کې ترجمه شوی ده او ډېره ښه شوی ده، او زما په خیال چې د هر چا نه ښه شوی ده، د هر ژبې د ادب نه ښه شوی ده. پاهې کې زموږ ډېر لوی لوی شاعران ادیبان شامل دي چې هغه د پښتو ادب ستنې دي، پلرز دي، او په هغې کې امیر حمزه خان شینواری، راحت زاخیلی صاحب، او عبدالحلیم اثر افغانی صاحب، او سید تقیم الحق کاکا خیل صاحب، او شیر محمد مینوش صاحب. دا سه شاعران دي چې پښتو ادبی دنیا کې به ترسو پورې پښتو ژبه او لا شعر ویل کېږي ژوندی وي، نو د دوی نمونه به ژوندی وي او یاد به پاتې کېږي. چونکې راحت زاخیلی صاحب د علامه اقبال دور ته ډېر زیات نږدې و، نو په دغه حواله باندې یو روایت مطابق دا هم خبره ده چې لکه د دوی سره ملاقات شو او دی وته دا هم ویلو چې تاسو د سر دا خطاب شو دی دا واپس کې، خو د دې سره مستند ثبوت لازما تر لاسه نه دی راغلی، نو ځکه زه دا په وسوک سره نشم ویلی چې د خبره کې څومره صداقت او څومره حقیقت دی. خو بهرحال راحت زاخیلی صاحب چې کوم دی، نو د علامه اقبال د شاعرۍ ترجمه د کتاب کړی ده، او دغه شانتي امدا شینواری صاحب چې کومه هغه خپل یو چونکی یو عملی صوفی مو او د پشایره کې هم د تصوف سره نو د دې یو اهم رول پاتې شوی دی. په هر دور کې د دې په ادب کې یو رول پاتې شوی دی په هر دور کې. نو امیر حمزه خان شینواری د تصوف د لارې په خپل رنگ کې ډوبه شاعری چې کوم دی نو دغه ترجمه کړې ده، او ډېره ښه ترجمه کړې ده. بلکې زه خو دا وایم چې یو تقویم صاحب او یو حمزه صاحب او راحت زاخیلی خو د فارسی او د عربی عالم، او چونکې هغه لغتونه هم لیکلي نو هغه هم ډېره ښه کړې ده، نو دی د ټولو نه زیاتې ښې ترجمې کړې دي. نو تقویم صاحب چې کوم دی، نو بیا د دغه نه فارغ و، د دیوبند عالم و فاضل سړی و، او په شعر باندې ښه وس لرلو دسترس، او په عربی او په فارسی او په انګریزی باندې تاریخ عبور، او هندوستان کې پاتې شو. نو په دغه حواله باندې یو حاذق حکیم هم او ډېر لوی ادیب هم و، زموږ نقاد او محقق. نو داغی د علامه اقبال شاعری ته ډېره زیاته ښه رسایي شوې ده، او داغی غ فکر یې پښتو ادب ته ډېر ښه طور سره منتقل کړی دی. دغه شانتي دا ټول کتابونه چې دي د علامه اقبال رحمت الله علیه، نو دا زمونږ پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون چې دي، نو دا دي چاپ کړی دي، او دغه ترجمې د مولانا عبدالقادر صاحب د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر په وخت کې شوې دي. نو یواز یو ترجمه چې کوم ده دا شیر محمد مینو صاحب چې کوم کړی ده اوړ کی کتاب سایز کې چې دا ضرب کلیم دا غی نوم دی نو دا پښتو اکیډمی په وینا باندې نه شوی ده عبدالقادر خان خټک په وینا شوی ده بلکې دې سره دا هغه وخت څومره شاعرانو لکه عبدالغنی خان او فضلک شهدا صاحب دوست محمد خان کامل مومن او سید رسول الله صاحب نو دا ټول چې کوم دین د علامه اقبال نه ډیر زیات متاثر او د دې په شاعرۍ کې هم د علامه اقبال هغه د فکر یون چې کوم دین هغه په من لګي پر افتار په تیزه سر ځي چلن کوي نو او بلکې غنی خان په خپل شاعرۍ کې یو څو نظمونه هم د علامه اقبال ترجمه کړی دي دا رنگ دا کامل سے شاعرے باندھے چونکہ غم علی گڑھ کے پتشو او ما پاغ باندھے فل کر دے او دا خبر ثبوت تر سے دل دا چه دے کل علی گڑھ تتلو نو پ لاہور کے لمبے ملاقات چو نا دا علامہ اقبال سر کڑو دا دوست محمد خان کامل مومن سے دا طالب علم پ دوران کی چکل لگا اسلامی کالج کی طالب علم نو مسلم لیگ تنظیم دا سٹوڈنٹ تنظیم فائنانس سیکرٹری نو پدی و جوم سی کم دینا دا علامہ اقبال دا فکر نہ متاثر ہو دا شہر باندھے ہم دا علامہ اقبال دے زیاد رنگ دے دیر مننا اللہ خوشحال
خا دوستانو اس با دا کارپوہ پر ډیره مننه سره زو د ټکو د زده کړې برخې ته د دغه ټکو تلفظ ته خ پام وکړي
عصر حاضر
استانه زمانه
به وجد می آورد
با وجد کراولی
یاد می کنند
یادوی
گردانیده است
گرزه ولیده
پیدا می شود
پیدا کیگی
پیچیده است
پیچلیده
بارزترین
دیر سرگند
جهان اسلام
اسلامی نڑی
نشنیده باشد
نوی اوریدلی
سرزمین
تاتوبه
بعد زندگی
دجوند اڑخ
مجد و عظمت
سترتوب او عظمت
سهرامیز
جادویی
ایده های جدید
نو نظریه
صفت بارز
خکارا صفت
حاکمیت و سیادت
واکمنی او مشری
قلب
زړه
کم نظیر
کم ساره
ممتاز
ممتاز یا وطله
فرا میخواند
رابلی
سرسخت
دیر سخت یا زیلی
قومیت
یا قامپالنا
تبعیض نژادی
توکمیز توپیر
دعوتگر
بلونکه
خوی انسانی
خوی
جامعه
تولنا
متحد
یوموته
همین
همده عزیزانو اوس راځو د متن لوستلو برخې ته په دغه برخه کې د فارسی تلفظ ته خو پام وکړه
در عصر حاضر کمتر کسی پیدا می شود که درباره شاعر اسلام و متفکر مشرق زمین علامه محمد اقبال لاهوری چیزی نداند و یا سخنی نشنیده باشد اشعار سحرآمیز او قلب هر انسانی را به وجد می آورد و نام و آوازه او در سرتاسر جهان پیچیده است
په اوسنۍ زمانه کې ډیر کم کس پیدا کیږي چې د ختیځ ټاټوبي د متفکر او د اسلام د شاعر علامه محمد اقبال لاهوري په اړه نوی خبر او یا څه نوی اوریدلې د هغه جادوی شعرونه د هر انسان زړه په وجد کې راولي او د هغه نوم او اوازه په ټوله نړۍ کې خپره ده
از پاکستان و هند و ایران گرفته تا کشورهای شرق آسیا، سرزمین‌های عربی، کشورهای اروپایی، آمریکایی و آفریقایی همه از او به عنوان متفکری با ایده‌های جدید و نو و شاعری کم نظیر و فیلسوفی بزرگ یاد می‌کنند.
لا پاکستان او هند او ایران نیولی د ختیځ آسیا تر هیوادونو عربی ټاټوبو اروپایی امریکایی او افریقایی هیوادونو پورې ټول هغه د نوو نظریو لرونکو متفکر او کمسار شاعر او لوی فیلسوف ګڼي.
بارزترین بعد زندگی اقبال بعد ایمانی و عرفانی اوست و همین صفت بارز است که او را از سایر شعرا ممتاز گردانیده است.
د اقبال د ژوند تر ټولو سرګند اړخ د هغه ایمانی او عرفانی اړخ دی او همدا وتلې صفت دی چې هغه یې له نورو شاعرانو بیل کړی دی.
اقبال شاعری است که جهان اسلام را به سوی مجد و عظمت دیرینه آن و حاکمیت و سیادت مسلمانان فرا می‌خواند و سرسخت‌ترین مخالف قومیت و تبعیض نژادی و بزرگترین دعوتگر به خوی انسانی و جامعه متحد اسلامی است.
اقبال یو داسې شاعر دی چې اسلامي نړۍ خپل زوړ عظمت او وقار او د مسلمانانو واکمنۍ او مشرۍ ته بلي او د قوم پالنې او توکمیز توپیر تر ټولو سخت مخالف او د انساني خوی او متحد اسلامي ټولنې ته تر ټولو لوی بلونکی دی. عزیزانو د شیر و شکر دا برخه هم دلته پای ته رسیږي. په تیرو څلورو پروګرامونو کې مو د تعلیمي ادبیاتو په ترڅ کې علامه اقبال در وپیژند. په راتلونکو برخو کې به که خدای کول له یو بل شاعر او ادیب سره ستاسو په خدمت کې وو. تر هغه وخته مو په لوی خدای سپارو. په تلو تلو کې به زما همکار احسانی درته د علامه اقبال یو ښکلی شاعرانه لمنځ در واوروي.
آدمی اندر جهان هفت رنگ، هر زمان گرم فغان مانند چنگ. آرزوی همنفس می سوزدش، ناله های دلنواز آموزدش. لیکن این عالم که از آب و گل است، کی توان گفتن که دارای دل است. این جهان سید است و صیادیم ما، یا اسیر رفته از یادیم ما. زار نالیدم صدایی بر نخواست، هم نفس فرزند آدم را کجاست؟ ای خوشان روزی که از ایام نیست، صبح او را نیم روز و شام نیست. روشن از نورش اگر گردد روان، صوت را چون رنگ دیدن می توان. غیب ها از تاب او گردد حضور، نوبت او لا یزال و بی مرور. ای خدا روزی کنان روزی مرا، وارهان زین روز بی سوزی مرا.
تو رقم خور با من بمان تا انتها، مرا رها مکن. در این سیاهی خدا مرا رها مکن. ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن. با این هوا عمری نه نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا، مرا رها مکن. چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا مرا رها مکن.
د سیاست په سیوري کې تبلیغات. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې د سیاست په سیوري کې د تبلیغات تر عنوان لاندې یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړم. په دې هیله چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ، ل یوې دمې نه بیا راګرځو ستاسو خدمت ته.
زهم په خپل وار سره قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دغه خبرونه کې غواړو تاسو عزیزانو ته د ترکی لخوا د پرسه ټی آر ټی ټلویزیون چینل د جوړېدا د هدف په هکله معلومات درکړو. دغه ټلویزیون چینل د یو خبر یو روایت او عنوان لاندې غواړي د پرسه رسنه نړۍ ته ورودانګي. خو پوښتنه دا ده چې د دې شعار او عنوان شاته کوم اهداف نغښتي دي؟ آیا دا ټلویزیون چینل د ایران او ترکیې ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو ترمنځ پول دی، او که په سیمه کې د پارسي ژبو په منځ کې د ترکیې د ډیپلوماسۍ د نفوذ اوزار؟
عزیزانو، په داشان حالاتو کې چې په لویدیځ آسیا من جمله ایران کې عامه افکار په سوریه باندې متمرکز شوي، د ترکیې دولتي راډیو ټلویزیون د فارسي ټی آر ټی تر عنوان لاندې یو نوی چینل پرانستی دی. د دې چینل هدف د ترکیې د بهرني سیاست موخو سره تړاو لري، او د دې هیواد د چارواکو او واکمنو سیاسي تفکراتو ته انعکاس ورکوي. لیکن په ترکیې کې د فارسي د ژبې د ځایګي او د فارسي رسنۍ د کړچار په هکله تمې بل شانته دي. ځینې تمې د ایران او ترکیې ترمنځ تاریخي کلتوري اړیکو ته ورګرځي، لیکن دا اقدام دومره سیاسي بار لري چې د هغه کلتوري اهداف تر اثر لاندې راوستي دي. څونه مخکې و چې د ترکیې د دولتي راډیو ټلویزیون د فارسي ټی آر ټی د پرانستلو په درشل کې یو مراسم جوړ کړی و. په دغه مراسمو کې د ترکیې د ولسمشریزو اړیکو د مرکز رئیس فخرالدین التون هڅه وکړه چې د فارسي چینل خلاصېده د ایران او ترکیې ترمنځ فرهنګي مسایلو سره اړونده وبولي.
وګوریدونکو، 2015 میلادي کال د ایران او ترکیې ترمنځ د کلتوري ملګرتیا او د کال په توګه نومول شوی دی. لیکن که د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري او تاریخي ګډ میراث په حقله بحث وکړو، وینو چې د دغه چینل پرانستل کې دا له دغه موضوع سره تړاو نه لري او د سیاسي هدفونو په هدف دا چینل پرانستل شوی دی. دې ته په کتو سره چې په ترکیه کې له دې مخکې هم د جی ایم ټی وی د پارسي ژبې خصوصي چینلونه او د پارشیانا ترکی خصوصي چینل د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی، او همداشان د ناتو ډېر رسمي خبري اژانس او د ټی آر ټي پارسي ویبپاڼې موجودې وې. نو بیا د پارسي ټی آر ټي چینل د خلاصولو څه ضرورت و؟ دلته ښکاري چې ترکیه له کلتوري مسایلو رخوا سیاسي هدف تعقیبوي. د دې خبرې د ثابتولو لپاره د ترکیې د رسندوی مسؤلینو ویناوې څېړو. د ترکیې د ملي راډیو ټلویزیون مشر زاهد صوباجي څو میاشتې مخکې د پارسي ټی آر ټي چینل د خلاصېدا په اړه په یوه غونډه کې د ایران پر خلاف ډېرې توندې خبرې وکړې او د دې چینل اصلي هدف یې هم په ډاګه کړ. هاویل مونږ باید ایران په راحته پرې نږدو. که څه هم د هغه دا خبره په ترکیه کې دننه هم له نیوکو سره مخامخ شوه، لیکن دا د پارسي ټی آر ټي د چینل د جوړېدا اصلي هدف یې بیان کړ. په ایران اسلامي جمهوریت کې هم د هغه دغه خبره له غبرګون سره مخامخ شوې وه. د ایران د صدا او سیما د بهرنۍ نشریاتو مرستیال احمد نوروزی هم دغه لیمنه خبرې وغندلې او په دې هکله د ترکیې د مسؤلینو د سپیناوي غوښتنه یې وکړه.
عزتمنو اوریدونکو، ضروری ده چې پوه شو د ترکیه دولتي راډیو تلویزیون د عدالت او پراختیا د سیاسي ګوند د واکمنې ده په دوهمه پړاو کې د بهرنیو ژبو کې تبلیغاتو او د نویو چینلونو خلاصولو ته مخه کړې ده. اول یې په عربي او کوردي ژبو 24 ساعته چینلونه پرانستل. عربي چینل په 2010 میلادي کال کې په کار پیل وکړ او هدف یې په عربي نړۍ کې د ترکیې په اکله د معلوماتو خپرول وبلل شو. په همغه کال کې کوردي چینل هم په کار پیل وکړ. دغه چینلونه له عربي هیوادونو سره د ترکیې د اړیکو د پراختیا پر مهال پرانستل شول، خو د عربي پسرلی له پاسون څخه و څه وروسته د ترکیې او د عربو هیوادونو اړیکې له دوستانه چوکاټ څخه ووتي، او د ترکیې حکومت د دې هیواد په دننه او په عراق کې له کوردانو سره د مقابلې سیاست ته مخه کړه. سره له دې ټی آر ټي په بهرنیو ژبو خپلې ودې ته دوام ورکړ او په 2015 میلادي کال کې د ټی آر ټي ورلد چینل خلاص کړ. په دې خاطر د ټی آر ټي فارسي چینل د خلاصولو خبرې له یوې لسیزې نه د ترکیې د رسندوی مسؤولانو له لورې مطرح و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د ترکیه د سریالونو له نړیوال هرکلی څخه خوشحاله شو او په بهرني سیاست کې د رسندوی ډیپلوماسۍ اهمیت څخه خبر شو، دوه کاله مخکې د فارسی ټی آر ټی چینل د خلاصېدو پر ضرورت ټینګار وکړ. هغه په 2022 میلادي کال کې په یو غونډه کې د فارسی او اسپانیایي ژبو د چینلونو د خلاصېدو خبر ورکړ او د ترکیه د شرکتونو د سریالونو یعنی ډرامو له جوړولو په هرکلی سره وویل، موږ یو څه موده خپله د بهرنیو ډرامو تر اصل لاندې راغلیو، لیکن اوس ترکیه د نړۍ په کچه د ډرامو په برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی.
خواګوریدونکو، په لومړی قدم کې د پارسي ټی آر ټي ټلویزیون هدف ایران او بیا د افغانستان او تاجکستان ټولنې دي. د ترکیه رسنیو مسؤلینو ادا کړې ده چې په دې چینل سره غواړي 150 میلیونه پارسي ژبو ته بې پلوه او کاغذ خبرونه ورسوي. د دې چینل شعار دی، هر انسان یوه نړۍ او هر خبر یو روایت، چې د شعار منای هم د ترکیه د رسندوی مسؤلینو ادا ته ورګرځي. لیکن ټول خلک په دې پوهیږي چې بې پلوه رسنۍ سره موجوده نه ده. رسنۍ ممکنه ده تر یوه حده پورې خپلواکه وي، لیکن د تحلیل او د پیښو د بیانولو په برخه کې هیڅکله بې پلوه نه شي کېدلی. دلته اصلي خبره روایت یعنی کیسې ته ورګرځي چې د هرې رسنۍ بنیاد جوړوي. د دې ته په کتو سره ټولې رسنۍ په یوه ځانګړي سټایل او سیاستونو او ملاحظاتو سره د پیښو ته انعکاس ورکوي او خپلو اهدافو سره سم کیسه یعنی روایت بڼه ورکوي. په دې ډول سیاسي پیښو ته انعکاس ورکوي. ټی آر ټی ټیلیویژن هم له یا چوکاټ څخه بهر نه دی. ټی آر ټی داسې یو حالاتو کې په پرسه ژبې خپرونې پیل کړې دي چې د ترکیې په چارچاپیر حالات بالکل ګډوډ شوي دي. په دې خاطر د ټی آر ټی ټیلیویژن چینل هڅه کوي په سیمه کې د ترکیې سیاستونه او په سوریه کې د هیواد پراخې لاسوهنې توجیه کړي. په دې خاطر د سیمې د سیاسي پیښو او خبرونو دا راپور څرنګوالی او د هغه د بینولو طریقه ډېر اهمیت مومي. نو ترکیه کوشش کوي په دې ډول سره د خپلو لاسوهونکو سیاستونو په باره کې د فارسي ژبو مخاطبانو نظر کې بدلون راولي، البته چې دا ډېره ستونزمنه هم ښکاري.
پلوی توبونه او په عامه افکارو باندې یوازې په خبر او سیاسي تحلیلونو پورې محدود نه دي، بلکې دا ډول سیاست د ژوندۍ ټلویزیوني خپرونو، د ډاکیومنټریز، ډرامو او حتی فلمونو کې هم کارول کیږي. بلې خوا، ترکیه کوشش کوي چې په خپلو ډرامو او ټلویزیوني خپرونو سره په ایران، افغانستان او تاجکستان کې د خلکو د ژوندانه په رودي او طریقې د سوچ او فکر، کلتور، جامې، پوشش او سلیقې باندې اغیز وکړي او خپل نرم نفوذ وغځوي. همداشان له دغو چینلونو څخه د ټورستانو د جذبولو لپاره هم کار اخیستل کیږي او ترکیه لازانه نه یوه اسلامي څیره بلکې بشپړه اروپایی څیره وړاندې کوي، تر دې چې اوس هم زیات سیلانیان د دې هیواد سواحلو او کلوبونو ته ورمات شوي دي. ممکنه ده ترکیه د دغو چینلونو له لارې په نورو هیوادونو کې د ترکانو، آذریانو او ازبکانو قومیتي احساساتو هم کې ګوتې ووهي او له دې لارې خپل هدف هیوادونو کې د ستونزو او د باج اخیستلو کوشش وکړي. خو دا چې ټی آر ټی او ترکیه رسنیو څومره په دې هدفونو کې بریالي کېدلی شي، دا خپله د شک او شبهې ځای دی.
د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تل پاتې وږمې. ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې اومنی. عزیزانو، د تلپاتې وژمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعګانو په هکله د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای نظرونه وړاندې کیږي. دوی د دغې ټولګې په دې برخه کې د صهیونیست رژیم پر خلاف د مقاومت د جبهې د مبارزې یو هدف د فلسطین د ټولو ځمکو آزادي ګڼي. راځئ چې په دې اړه د هغوی لنډو شان خبرو ته غوږ شو. د دغه مبارزې هدف له بحره تر نهره د فلسطین د ټولو مځکو آزادي او خپل هیواد ته د فلسطینیانو د ټولو ډلو ستنېدل دي. د
دغه ټاټوبي په یو ګوټ کې د دولت جوړولو ته د هغې راکمول، هغه هم په هغه سپکاون کې طریقې سره چې د بې ادب سیهونستانو په ادبیاتو کې یادول کېږي، نه د حق غوښتنې نښه ده او نه هم د واقع بینۍ نښه ده. حقیقت دا دی چې نن په میلیونونو فلسطینیان د تفکر، تجربې او په ځان د باوري او یوې درجې ته رسیدلی دي چې وکړی شي دغه لوی جهاد ته د همت څیره ورکړي، او البته د خدای په مرسته او په وروستۍ کامیابۍ د ډاډه وي. فرمایلی ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز، بے شک په درسته نړۍ کې ډیر مسلمانان د هغوی مرسته کوي او له هغوی سره به همدردی وکړي ان شاء الله تعالی. قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.